د مبارزې په برخه کې د سیمایز اجماع درمسته کېدو په هدف شوې دی. او د بشری حقوقو څارنه رپورت ورکوي چې نن د اگست په 9 نیټه د شام په حلب ښار کې خال انخطی رمسته شوی.
لند خبرینم د اسرار العالم مومن نواری د لاریدونکو سبا په اسلام آباد کې د سرال سهیل نوارو چې پاکستان زرن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دی.
نن ایکسپریس رسپان خپل اداریو کلی کې د افغان طالبانو لخوا خبر راغلی چې د پاکستانی هیلیکاپټر عمله د دوی سره ده او په محفوظ لار ملاوېدو به یې دوی پاکستان ته په لاس ورکړي. د ادارې په وینا که څه هم طالبانو د دې هیلیکاپټر د عملې د خوشې کولو لپاره څه شرط نه دی کېښودی او وایي چې دوی یې بې له کومه شرطه خوشې کوي، نو باید چې په داسې صورتحال کې افغان حکومت له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې دا د عملې د ژوند مسله دا. او که دی لڑکی دا آپریشن ضرورت هم پیښ شو، نو د تختول شو د بازیابۍ لپاره دی یو غوره کړنلار جوړ کړی. ادریا اخری کلی کی په افغانستان کې ناتو پوز هم موجود دی او په دې حواله د پاکستانی پوز او د ناتو ترمنځ رابطه ډیره ضروری ده. نو زیات بخوی چې دا مسله د سفارتکاری د لارې هواره کړی شي او پاکستان حکومت له پکار دی چې دی لڑکی څومره هم زر کولی شي چې هر ممکن اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبریدونکو اجرس خپل ادارے کی لکی د خیبر پختونخوا اسمبلی د جمعې په ورځ یو بل منظور کړی چې پکې ویلې شوې دي چې د صوبې گورنر، وزیر اعلی، صوبایي وزیران، ناظمین او نور اعلی چارواکي به ذاتی کاروبار نه کوي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم دا قانون یو ګټور قانون دی او دا د صوبایي حکومت لخوا یو ښه ګام دی، خو دا به هله پر اختیار ګټور ثابت شي چې د دې لپاره د یو سر نظام جوړ کړی شي او دې ته عملی شکل ورکړی شي. ګنی دا به هم لکه د ځینې نورو قانون نو پرنګ یوازې دو کتابونو خایست وګرځي. ادریا اخری کلی کې باید چې اوس د دې قانون خواږه اولس او صوبې ته رسولو لپاره حکومت نور اقدامات وکړي او د دې د سارنې لپاره یو کمیټي جوړ کړي چې هغه وګوري چې کوم سرکاري خلک له ذاتی کاروبارونو سره تړلې دي او د هغه یو لیست جوړ کړي چې حکومت پرې په سم ډول کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سٹیٹ فار سیڑنیسی ادارے د کشمیر په لانجه د پاکستان او هند ترمنځ پیچلي تعلقاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بلخو نیویارک ټایمز رسپانې په یوې اداریه کې هغه تورونو ته کتنه کړې ده چې د افغان ولسمشر اشرف غنی ملاتړي په پخواني ولسمشر حامد کرزي لګوي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې د ملیحا امیرزاده نه اورو.
سٹریٹفر سیڈنیزا ادارہ لکھی دا اویاو کالو رہی سے دا پاکستان او ہند ترمیانس دا ترنگلو حالاتو مرکز دا کشمیر مسئلہ دا. د کشمیر حیثیت د دوانو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په خکېدو کې تر ټولو لوی خنډ دی. ادارې لیکي دا وخت هند تر انتظام لاندې کشمیر کې شپږ لکه هندي سرتیري او نیم پوځي ځواکونه ځای پر ځای دي. په 1909 اتیام کال کې په سیمه کې د حزب المجاهدین وسلوالې ډلې مخې ته راتلو پس تر اوسه هلته 9000 کسان وژل شوي دي. ادارې لیکي په کشمیر کې اوس د ولس غوسه یوازې د ډلې د مشر برهان الدین ونی د وژنې پورې محدوده نه ده. زیاتره کشمیری وګړي تر اوسه د هندي حکومت لخوا په 2013 کال کې د یو کشمیری بیلتون پال افضل ګورو ته په پانسي ورکولو خپه دي. نوی دلی افضل ګورو په کال 2001 کې د هند په پارلمان د بریت پلان جوړونې لپاره تورن ګرځولی و. کشمیری وګړي وایي چې هغه ته د منصفانه عدالتي کاروایي موقع نه و ورکړل شوی. د دې سربیره کشمیریان د اقتصادي حالت نه هم خوشاله نه دي. هلته بیروزګاری 5.3% ده چې د گاونډو ریاستونو پرتله تر ټولو زیاته ده. اداره لیکي هند او پاکستان په سیمه کې د ولس د مظاهرو په غبرګون کې پر یو بل تورونه پورې کوي. د ادارې په خبره که څه هم پخوا پاکستان په کشمیر کې د یاغیتوب ملاتړ کړی دی، خو پر پاکستان د هند الزامونه هغسې دي چې ځان له تورونو خلاصوي. ادارہ لیکي د دوانو هیوادونو ترمنځ د وړخیزو تعلقاتو په اړه په مذاکراتو کې د کشمیر مسله مهمه نقطه ده، نو داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به هم تعلقات پیچلي وي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی ملاتړي پر حامد کرزي تور لګوي چې د حکومت د بې ثباته کولو هڅه کوي او په هیواد کې له قومي بحران نه ګټه پورته کولو سره په واک کې واپس راتلل او یا په یو لړ مراعاتو زور راوستل غواړي. دوی وایي چې حامد کرزي په فعال ډول له مشکلاتو سره مخامخ ولسمشر په کمزوري کولو کې لګیا دي. د دې لپاره کرزي د سیاسي نفوذ یو متبادله بڼه ساتلې او احتجاجي تحریکونه راپاروي چې کېدی شي تشدد رامنځته کړي. رسپانه پوښتنه راپور ورته کوي چې په داسې حالاتو کې د کرزی جواب څه دی او زیاتوي چې نوموړی له دغو تورونو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي چارواکي په کرزی او دغه په ملګرو تور لګوي چې په افغانستان کې په وروستو مظاهرو کې لاس لرلو، خو کرزی وایي نه حکومت نسکورول غواړي او نه هم په واک پسې دی. دغه په خبره په دې کې ورته هیڅ شک نشته. د حامد کرزی په خبره هغه غواړي د ستمبر د مهلت پورې د حکومت قانوني حیثیت ومنل شي چې د نوموړي په خبره د دې لپاره یوازینی لاره دا ده چې د هیواد د ټولو قبایلي مشرانو یوه لویه جرګه راوبلل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ته د نادلی ولسوالۍ د دروستیو نامنیو څخه تر ډیرې کورنۍ بې ځای شوې دي. بې ځای شوې کورنۍ د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د هلمند د والی بیان عمر ځواک ویلي دي چې ډېر زر به د 300 کورنو لپاره چمتو شوې مرستې په مستحقو کورنو وویشي. تفصیل د الیاس دایی په دې رپورټ کې.
د نادلی په یو شمیر سیمو کې لا هم خال ډزې اورېدل کېږي. د چانجر د سیمې پر ځمکه وسلوال ماینونه ښخوي او پر اسمان یې جټ الوتکې ګرځي او پر ځینو هدفونو بومونه اچوي. په نادلی کې د روانو ناامنیو په خاطر سلګونه کورنۍ لشکرګاه ته تښتي او د جنګ له سیمو امن سیمو ته سرونه پناه کوي. اکثره کورنۍ په بولان کې په کرایي کورونو او ځینو نورو بېوزلو په دوکانونو کې اړولې دي. د دوی ډېر وایي په یوه جوړه جامو کې راوتلي دي او مرسته ارتیا لري.
سترایک ورته طالبان له تکشان مخله د ودانی پرسه ستوري کله ماده نه مفاهیم ګرشن پای ما سپخه یو جوړ کاری کړو ته اخلاص
خپل راز دی باخ از مش کوه سره د ماده د بل مرخه ګټ روان کړو.
مسیر احمد
د کوم ځای راځي؟
نن د علي درې باخ ما الله داسي اوازه وي چې رااله د غزي طالبان و چې خپل کډی بار
زدمانو نبی جان ده خدای سي مال می چې د ورځ پر ورځ باندې حالات خرابېږي.
د تیریونی په شنبه ورسته ترغه په نادلي کې جنگونو زور واخیسته چې حکومت د وسلوالو څخه د خانشینو ورسولي د برتنیولو خبر ورکړ. د نادلي خلک وایي ځکه د کور توکي ترې پاته سوي دي چې وسلوالو په ډیر سرعت د نادلي ډیر سیمې ونیولې او دوی ته د کورونو د پرشولو خبر ورکړ. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونده وایي د دی ورستوي نامنوي لامل په زرګونه کورنۍ بې ځای سوي دي چې لا هم حکومت د غوسر د وسېدو د ځای او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته نه ده کړې.
د شپې ته زغت څخه اضافه د شمالي هلمند د خپل د جنوبي هلمند کوګنې کا کډ سوي دي چې هغه د لیټه شاک ته غلي دي او امسایا ولایت ته تللي دي. هلته څنګه ځای پر ځای سوي دي د شمالي هلمند او د جنوبي هلمند کې شته جنگ شو سوي دي. د تیغه وکاله څخه د اوس په شپې ته زغت اضافه کوګنې بې ځای سوي دي.
د هلمند په خانشین ګرم سیر نادالی او نارسراج ورسولی کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي او د جګړو لامل د بې ځای سو او عملن بې ځای کېدونکو کورنیو د دقیق شمیرو معلومول اسانه نه دي. خو د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي هغه کومې سن چې د مستقو کورنیو د معلومولو په خاطر ټاکل شوی دی تر اوسه زر کورنۍ تثبیت کړي دي. د ازادي راډیو ټول مرستندوی ادارې په خاص ډول د کډوالو چارو د ریاست لخوا 800 کورنۍ ته مرستې چمتو سوي دي چې ډیر ژر به د ویشلو بهیر پیل شي.
تر دې د ما هغه شمیره چې موږ ته پلاس راغلی ده او د سروې له کبله کوم لیستونه چې موږ ته رسیدلې دي تقریبا شمیرې د زرو په شاوخوا ده او د دې لپاره هم ولایت مقام په اړوند ریاستونو مؤسساتو او مرکز سره په دې تماس کې دي تر څو هغه مرستې چې باید د خلکو لپاره راجلب شي په وخت سره ورته ورسیږي.
د بیزې سو کورنۍ غشمیرې چې د مهاجرینو د ریاست څخه رسیدلې دي د شمالي او مرکزی ولسوالیو د تیرو شپږو میاشتو د نامنوي څخه 15000 کورنۍ شي چې اکثره د شمالي ولسوالیو په دشتي سیمو او د ګریش ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځای په ځای سوي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز.
پر لنډو سپو 2013
15300
او 15200 کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې د ژبو ادبیاتو څانګې لخوا د پېښور تاریخي سیټي هاوس کې تیر ماخام د اصري تقاضو د ادب د کردار په عنوان یو غونډه کړې چې پکې د پښتو، هندکو، انګریزي ژبې شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی او په دې موضوع یې بحث کړی دی. دی دغه سې په موجوده حالاتو کې د لیکوالانو کردار ته هم اشاره کړې ده. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا پښتونخوا د کلتور محکمې د ژبو او ادبیاتو څنګه دغه پروګرام تابع کړو چې پکې په پښتونخوا کې په موجوده سماجی حالاتو کې د ادب په کردار باندې راغلي لیکوالانو او شاعرانو خبرې اترې وکړې. د دغه پروګرام مشر کوونکی د کلتور محکمې د ژبو او ادبیاتو څنګه اکبر هوتی مشال لیډو ته د دې د مقصد په حق لویل
زمونږ ادب او عصري تقاضې یا په سماجی ژوند کې د ادب کردار دا زمونږ بنیادی مقصد چې په دې باندې مونږه د پیښور سره تړلې شاعران ادیبان دي سینیئر دي هغه مونږ روغ وړو دې باندې دغې نقطه نظر واخلو چې په اوس وخت کې کم قسمه ادب پکار دی د اثر د تقاضو سره کم قسمه ادب تخلیق کول پکار دی مونږ سره په ادب کې تخلیقي ادب دی تحقیقي ادب دی او تنقیدي ادب دی هغه له کم داسې مضبوط او بنیادونه ور کول پکار دی چې د بین الاقوامي ادب مقابله وکړي او مونږ هغه په خپل سماجی ژوند کې پکار راولو زمونږ سماج مضبوط کړي زمونږ اقتصاد مضبوط کړي.
په دغه غونډه کې برخه اخیستونکي پروفیسر اظهار الله اظهار چې شاعر او لیکوال دی وایي چې شاعر ادیب او تخلیق کار د هر معاشره سترګوی نو باید ځان د خپل ټولنې د هر سنه خبر وساتي او د لیک لست او د هنرونو په ذریعه دغه حالاتو په خکولو کې خپل کردار ولوبوي.
تخلیق کار چې د تاریخ نه خبرې د خپل جغرافي نه خبرې د خپل ماحول نه خبرې د خپل کلچر نه خبرې د خپل دروغ نه خبرې د رښتیاو نه خبرې د خپل نوې نسل د غوښتنو نه خبرې د قوم ټول مسلې وته چې معلومه وي چې ځان خبر کې د اغه نه او د اغه چنو علمي نفسیاتي او مالیاتی حالت او چکر دا کرون نکیگی نو مونگا دا ویل شو چیزا مونگا ادب چکم دے نو دا اثر یا دا وقت دا وقت نو سرا پلار باندې روان شو.
دا دغه پروگرام تابیا کون کو ویناوا چې خیبر پختونخوا کې ټول شپک در ژبه ویل کیگی او د دوی دغه څنګه به د دغه ټول ژبو د پرمختګ او حفاظت لپاره خپل حل زلې په هر وزل کې جاری ساتي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
ل کلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیسی خبرونې د باختر ستوري د دې خبرونې قربا باس محمد عابد دی راځي چې ورته خوښ شو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتنو کې د مطالعې د فرهنګ په کمرنګۍ یو ریپورت ولرو. بیا به له لیکوال او ژورنالیست شیرشام در سره د هغه په یو لیکلي کتاب د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د موسیقۍ یو بندر ته په ریپورت کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو مطالعه د پوهې او معلوماتو لپاره یو ډیره ښه وسیله ګڼل کیږي، خو متاسفانه چې د افغانستان په اکثره پښتون میشتو سیمو کې ځوانان د مطالعې له فرهنګ سره آشنا نه دي. په همدې اړه مو سوتنو لیکوالو سره خبرې په یو ریپورت کې راټولې کړې دي. سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې په زرګونه عنوانه پښتو کتابونه خپاره شوي، خو بیا هم د افغانستان په پښتون میشتو سیمو کې خلک په تیره ځوانان د مطالعې له فرهنګ سره چندان جوړ نه دي. یوازې د پوهنتون محصلین یو نیم کتاب د ضرورت پر بنیاد لولي، خو آزادې مطالعې سره آشنایی نه لري چې یو شمېر پوهانې د وروسته پاتې والي لاملونه ګڼي. لیکوال او کره کتونکی امرالله امید د علم خار ته مطالعه یوه پرانستې دروازه بولي.
هر د استعداد خاوند که غواړي چې په علم پوهه باندې خپل حاکمیت ولري نو مطالعه ورته ډېره اړینه ده. مطالعه د پوهې د خار ته د دروازې د پرانستې په معنا ده، او مطالعه هغه ذوق ده چې کله په انسان کې ژوندی شي بیا نو د ذهن مانوي دنیا شي، او د همدغه دنیا نه بیا چې کله دا لیکنه کوي که الفاظ وي بیا نو تعقل او سنجش او فصاحت او بلاغت نه رنگ اخلي او د ټول سیرت بیا یو نمونه شي. خو زما خپل نظر دا ده چې که ځوان دی که پخمره دی او که بوډا دی چې لسته دی دا باید مطالعه وکړي، د مطالعې لاره پرې نه دي.
لیکوال او ژورنالیست شیرشاه همدرد هغه لاملونه په ګوته کوي چې د مطالعې فرهنګ یې کمرنګ کړی دی.
یو علت دا ده چې موږ با کیفیته او د ټولنې د ذوق مطابق د اړتیا له مخې کتابونه نه چاپو یا اخبارونه نه چاپو یا مجلې نه چاپو. دویم علت دا ده چې له پخوان همداسې دا خلک افغانان په داسې یو روحیه باندې عادت شوي دي چې لوستلو نه ویل ډیر کوي، ویل هغه وخت کې اغیز پیدا کوي چې سړی ولولي. درېیمه خبر دا ده چې زمونږ د علمي او اکاډمیکو مرکزونو استادان او مسؤلینو هم دې دپاره خواري نه ده کړې چې محصلین دې ته اړ کړي، له هغوی پوښتنه وکړي، هغوی ته موضوعات ورکړي، هغوی سرچ او تحقیق ته وهڅوي او هغوی بالاخره دې ته اړ شي چې کتابونه ولولي، مطالعه وکړي.
یو شمیر خلک په دې باور دي چې نن سبا چې انټرنیټي اسانتیاوې زیاتې شوي او هر لوسته ځوان ورته لاسرسی لري، د کتاب د مطالعې فرهنګ یې کمرنګ کړی دی. خو لیکوال او کره کتونکی ګلستان غالب وایي چې انټرنیټ هیڅکله د یو کتاب د لوستو ځای نه شي نیولی.
دیني لحاظ د قرآن په شان تلاوت کوو موږ فرض ګڼلی په ځان باندې، د هغې تر څنګ باندې موږ د نړۍ د حالاتو نه، د خپل ماحول د حالاتو نه، د خپل مملکت د حالاتو نه یو دا خبره ده، یو په افاقي ډول باندې چې موږ په مجموع کې نور معلوماتونه لاسته راوړو، کتاب مطالعه کړو. د کتاب د مطالعې نه بغیر زموږ شخصیت بشپړ کېدای شي او نه موږ هغه څه چې ارمان لرو لاسته راوړی شو. اوس صحیح چې سوشل میډیا راوسته شوی ده، انټرنیټ ډېر اسانتیا ورپې کړې، زرته دا په حقیقت سره ویلی شم چې د کتاب او د مطالعې انټرنیټ هیڅکله نه شي نیولی. هلته که د موضوع پسې ته وګرځې نو هلته د یوې موضوع په خوا کې تاته سل شی نه ځي، ستا فکر بل ځای ته وړي، ته مجبور یې چې په هغې باندې څه کولیک یو سوچ شي بیا هلته تم شي، ستا د ذهن هغه تمرکزوالی شي بل ځای ته.
د چارو شنونکي په دې باور دي چې که پښتنو کې د مطالعې فرهنګ عام نه شي او ځوانان افاقي معلومات ترلاسه نه کړي، نو د پرمختګ تمه دې هم ونه لري. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، حضرت باز داسې یو هنرمند چې له محلي سندرغاړو سره به ودونو او خادیو ته بلل کېده او په ټولنه به یې په فلبدیه توګه طنز کولو. لیکوال او خبریال شیرشاه همدرد خپل مونوګراف د هغه په ژوند او پن لیکلی او بیا یې خپور کړی دی. له نوموړي سره د هغه په لیکلي کتاب د مرکې لومړۍ برخې ته مو رابولم.
زه ډیر ماشوم وم، حضرت باز یو تنازه سیره وه چې زموږ په ولسونو کې خاص ځای لره. زموږ د په ودونو کې او په خودو خوښیو په مراسمو په دیرو په وجرو کې به محافل به جوړول او ډېرې ښې ټوکې به یې کولې. د دې ټوکې دومره خندونکې وې چې خلکو به ورته له ډېر خندا نه خپلې کولمې ټینګې نیولې. خو تر شا د دې ټوکو دومره یو لوی درد به پکې پروت و چې وروسته بیا سړی پرې فکر کوو نو سړي ته به ژړا راتلله د ټولنې په دې نیمګړتیا باندې. د حضرت باز دومره لوی فن او د دومره ستر جوهر چاپی بڼه نه لرله. زه چې کله د پوهنتون محصل وم هلته زما د خپلې علاقې له مخې کله چې پوهنتون نه فارغ شوم ما د مونوګراف موضوع وټاکله د حضرت باز ژوند او فن، ځکه یو خو زما خپله شخصي علاقه مندي وه، دویم د ده د دې ټوکو راټولول ماته د دې ټولنې په ګټه ځکه معلومېده چې یو خو زمونږ د دې ټولنې تاریخ پکې و، بل په هغه مهال کې زمونږ د ټولنې نیمګړتیاوې پکې خیمنه کیسه شوې وې. نو ما ډېرې هلې ځلې وکړلې چې دا مواد راټول کړم.
دغه مواد چې تاسو راټول کړی د حضرت باز ژوند او پن، دا تاسو مخ په مخ دغه نه دا کیسې اورېدلې دي او کنه په ولسونو ګرځېدلې یاستې او د مشرانو درته ویلې؟
ما خپل حضرت باز نو ولیدل، د دې یو شاګرد ګل جان هغه مې لیدل چې تغې پیخي به کولې، دغه شاګردي کوله تخلیل کوه او د منور استاد زنه سندرو کسټونو کې د زټو کې به ما اورېدلې. نو هغه ژوندی نه و چې ما ورسره مرکه کړی وای، خو اړومه چې د کورنۍ زه پیدا کړم او د دوی د کورنۍ سره زه مرکه وکړم. زه پېښور ته لاړم او هلته په ناصر باغ کې د دو زامنو او هغوی سره مرکې وکړلې. د هغې نه مې یو څه مواد ترلاسه کړل. په پلوارۍ کې د شګې په پلوارۍ کې د دوی زومو عبدالله جلوان، نو هغه ته لاړم او هغه سره مرکې وکړلې. د حضرت باز د ژوند ډېرې تتې خواوې راته څرګندې شوې. مثلا نو څه پورې سو په دې نه پوهېدل چې حضرت باز پښتو ژبه او که دري ژبه رسل کې چې حضرت باز اصلا د سراچی د بيتاوي د کلی په خټه عرب او ژبه دری و او د زوم ویل چې کله زهم تر وی یو وخت پورې نه پېدم کله چې زما خواخي خسر یعنی حضرت باز او خواخي میرمنې چې کله شګی تر اتل د دې کوټه نو خپل کې بیا دری خبرې کولې بل خبر ده چې د پلار په سراچه کې چا د ویني پور وړو یعنی دوی قتل کړو او حضرت باز له ډیر غم نه بالاخره دې تړ شو او چې موسیقي ته مخه کی ته وګوره چې د موسیقي د خوښۍ پردې وګوره او د قتل او د غم مسایل وګوره چې دا څنګه سره امیزش پیدا کوي ماته دا هم ډیره جالبه وه او بیا داسې یو غمګین زړه څنګه کولی شي چې دومره زړونه خوشحاله وساتي خو په دې کې دا طبیعي استعداد و د ټوکې ما ټولې کړلې او د شعرونه هم ما را ټول کړل
په شعرونو به وروسته خبره کوو خو دغه ټوکې چې تاسو را ټولې کړې دي که د دغه ټوکو نه داسې لنډې یو دوه د مشال راډیو اورېدونکو ته ووایي نو خوشحاله به شو
د حضرت باز استاد کیسې خو ډېرې زیاتې دي او ډېرې خندوونکې دي خو موږ به هغه برخه واخلو یو لنډه کیسه به تاسو ته ووایم چې طنز روح پکې او د ټولنې نیمګړتیا په ګوته کوي حضرت باز چې کله پېښور ته ماجر شوی و نو ډېرې سختې او ناخوالې ولیدلې یوه ورځ پولیسو لکه چې تنګ کړی و ورته ویل چې ته څنګه کچه سړی ویل چې هو که زه کچه نه وای نو په کچه ګړۍ کې نه اوسېدلم که نه د فل بدیحه ځواب و بل وخت کې دی وایي چې ورغلی او د ژوند تنګ سیو ډېر تنګ کړی و د جهادي رهبرانو ته ورته او هلته یې د دوی نه د مرستې غوښتنه کوله نو هغوی ورته ویلې چې دا خو ډم دی او دا مه پرېږدئ دلته چا ورته مشوره ورکړې وه چې دلته یو جهادي مشر دی عربانو ته ډېر ارزښت ورکوي او کله چې عرب وګوري په منځه ودرېږي او هغوی نه بیا پخې راټولوي نو ته د عربانو جامې واغونده ما د عربانو جامې واغوستې او زه د جهادي مشر ته لاړم او هلته چا ورته وویل چې عرب راغلی دی زما خو وایي اندام مې هم ډېر غټ و او د عربي چلتار مې والی و نو فکر یې وکړو چې ولاخه غټ عرب راغلی دی د سی پوزکی اوار کړه او په منځه باندې ودرېده وایي چې سلام یې وګرځو زه باډي ګردانو هلته څنګ ته کېنولم ویل انا فلاني یون که نه ما هغه رهبر خپل نوم واخیسته حضرت باز ورته په خندا شوی ورته ویلې چې انا حضرت باز نو بیا رهبر ورته ویلې چې دا خو بیا حضرت باز دی پام کوه چې ومې نه شرمې چې ته هر څه غواړې درته به درکړم بیا کومک هم ورسره کړه نو داسې ډېرې زیاتې ټوکې لري
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم په کابل کې سندریز بندر دامزه بابا دا افاقي غزل د ځوان سندرغاړي سید الله په غږ کې اوریدل کیږي چې د اهلی ذوق په زړه چکونه لګوي او د یارانو محفل ته ابدي ښکلا وربخي دا سندریز بندر چې یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو په کابل کې جوړ کړی و نوموړي سندرغاړي او شوقي ځوانانو پکې په زړه پورې سندرې وویلې شاعر او خبریال رحمت الله زرمل وایي چې په داسې اورورین حالت کې یو شیبه موسیقي د خپل روح د تسکین لپاره غنیمت ګڼي
ننګرهار اوس تقریبا جګړې د بیلابیل خواو ترمنځ یو ډول د اوس دور مرکز ده هر ورځ ترې د وژنو سرغوڅونو تختونو او چاودنو رپورټونه وي د دې لپاره چې لږ سکون واخلو او لږ مو فکر بدل شي کابل ته راغلی یو ګڼ ملګري سره راټول شوي یو دلته مې یو محلي موسیقي جوړه کړې ده ځنې د کابل دوستان هم راسره دي دلته په دې محفل کې نو خورا ډېر خوندې کړې ده ډېر زیات خوشحاله یو فکر هم بدل شوی دی افغانستان غوندې په یو هیواد کې په لوی لاس موږ باید خوشحالیو ته بانی جوړې کړو
Thank you.
کابل میشته لیکوال اماد الدین دوران وایي چې په وسنی وخت کې چې د پښتو محلي موسیقي ورځ تر بلې کمرنګ کیږي دغه سندریز بندر یو غنیمت دی.
دغه وضعیت کې چې پښتو موسیقي ورځ تر بلې مخ په زوال ده، هغه لازم کارونه چې دي دغه موسیقي د هنر د برخې لپاره کول پکار دي، هغه نه کیږي. په دغسې ماحول کې، په دغسې فضا او وضعیت کې موسیقي لپاره، د هنر لپاره کار کول او دغسې څو ملګري راټولېدل او د بازوق منځ کې د څو هنرمندانو په جرأت باندې سندرې ویل او خلکو ته اورول، دا د غنیمت دی په اوسنی حالاتو کې، او خدای دې وکړي چې دغسې وضعیت برقرار وي.
په دغه سندریز بنډار کې د سندرغاړي تر څنګ ځینې شوقي ځوانانو هم د خپلو غږونو خواږه د محفل په یارانو وویشل. محلی موسیقی دا بندر د شپې تر سلورم پار پور وغځېد. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسی.
د باختر ستوري
ونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوري.
د باختر